امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده ز خلیل خانم. د امریکا کانګرس په رسمي توګه د امریکا جمهور رئیس غندلی چې د کانګرس د ډیموکرات ګوند څلورو اقلیتي غړو او ماجرونو پر ضد یې تعبیز کړی. د کانګرس دغه پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې ټرمپ هغه خبرې پکښې غندل شوي دي چې ماجرین او سیاسي پناه غوښتونکي یې یرغلګر بللي وو. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند څلورو غړو د ولسمشر ټرمپ د وینا پر خلاف خبرې غونډه هم کړې ده. ټرمپ هغو ته ویلي وو چې بیرته خپلو هیوادونو ته دې لاړ شي. د کانګرس درو تنو غړو الهان عمر، رشیده طیب او اوکاسیو کورتس په خبري کانفرنس کې ویل چې هغوی د ولسمشر ټرمپ وینا غندي او دا چې د هغه هدف د اصل مسلونه د خلکو توجه لري کول دي. لبلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه میرمنو د خبري غونې نه وروسته یو ځل بیا یو ټویټ کړی دی او ویلي دي چې هغه خلک چې امریکا نه کرکه لري هغوی دې ترې نه ووزي. هغه لیکلي زموږ ملک آزاد، شایسته او کامیاب دی. که تاسو زموږ د ملک نه کرکه کوئ او یا دلته خوشحاله نه یاست نو تاسو تللی سي. د کانګرس رئیس نانسی پلوسی په شمول د ډیموکرات ګوند ګڼ شمېر غړو د ولسمشر ټرمپ وینا متعصبانه بللې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د دې هیواد هڅې د واشنگټن سره د اسلام آباد اړیکو د شکېدو سبب شوي دي. دغه څرګندونې امریکا ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لومړي سفر په درشل کې کیږي چې په هغه کې ټاکل شوي ده چې ښاغلی خان به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ښاغلی قریشی وویل چې امریکا ته د عمران خان د سفر په ترڅ کې باید د دواړو هیوادونو په عمومي اړیکو خبرې وسي، خو ټینګار یې وکړ چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات به د دوی د خبرو عمده مسله وي. د متحده عربي اماراتو د تیلو یو بحري ټانکر د هرمز په تنګي کې لادرکه شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس ویل دي چې د متحده عربي اماراتو د ریا په نامه دغه سمندري بیړۍ آخري ځل د هرمز په تنګي کې د ایراني سمندري حدودو طرف ته د تک پر وخت کې لیدل شوي. اژانس فرانس پرس دا هم ویلي دي چې دا نه معلومه چې دغه بحري بیړۍ سره د شنبې په شپه چې کومه واقعه رامنځته شوي ده او که نه. د متحده عربي اماراتو د تیلو دغه بحري ټانکر آخري ځل د شنبې په شپه 11 بجې په ایراني سمندري حدودو کې و. د متحده عربي اماراتو چارواکو د سمندري بیړۍ د راکه کېدو په اړه تر اوسه د کوم نظر ورکولو څخه انکار کړی دی. بلې خوا ایراني چارواکي هم تر اوسه په دې اړه څه نه وایي. د کانګو پر ډیموکرات جمهوریت کې هغه کسان چې د ایبولا په مرض اخته شوي دي په هغه کې درېیمه برخه ماشومان دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
نړیواله صحي ټولنه وایي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا په مرض د اخته شوو کسان نه یو زر شپږ سوه اویا تنه مړه شوي دي. دغه نړیواله صحي ټولنه وایي هلته په مجموعي ډول 2500 کسان په دغه مرض اخته شوي چې په هغې کې 250 تنه ماشومان دي. د نړیوالی صحي ټولنې وی نتاقی مارک سی میرکادو ویلی دي چې زیاتره هغه ماشومان په دغه مرض اخته کیږي چې عمرونه د 50 کلونو نه کم وي. د نړیوالی صحي ټولنې دغه نتاقی دا هم ویلی دي چې هغه دارو چې د ایبولا په مرض اخته شو کسان ته ورکول کیږي هغه دارو ماشومان ته هم ورکول کیږي مګر ډوز یې کم دی.
د امریکا متحده ایالاتو میانمار یا د برما د پوځ لوی درستیز او درې نور لوړپوړي افسران امریکا ته پراتګ بندیز لګولی. د امریکا حکومت وایي چې دغه اقدام په میانمار یا برما کې د روهنګیایي مسلمانانو د عامه وژنې کې د هغوی د رول لرلو له کبله کړی. امریکا په دې هم ټینګار کړی دی چې د هغوی د ظالمانه کمپاین په اړه دې تحقیقات وسي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې د برما د پوځ مشر او نورو پر ضد دغه اقدام له دې وجې کړی چې باوري ثبوتونه لري چې هغوی په تشدد کې ښکیل وو چې له وجې د ونیم لکو څخه زیات روهنګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته وتښتېدل. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو په اعلامیې کې دا هم ویلي دي چې د پوځ د مشر لخوا د هغه پوځیانو د ازادېدو امر کول چې د محکمې نه پرته یې د اندین په سیمه کې روهنګیایي مسلمانان وژلي وو دا ثابتوي چې د پوځ ځان د هر ډول مسؤلیت نه مسون ګڼي. او د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار ته نږدې د سکرو په یو کان کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا نه کارګر مړه شوي دي. پاکستانی مطبوعات وایي چې په کان کې یولس کارګر ګیر پاتې وو چې اته تنه یې په کان کې دننه مړه شوي او یوې روغتون ته په لاره کې مړ شوی او دوه نورې ژغورل شوي دي. ډیوي راډیو بلوچستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې له مشر عمران زرکون له خولې لیکلي چې پیښه د کوټې د ډګاري په سیمه کې شوې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غ آشنا رادیو څو اوریدل دا هم د دې خبرونه رپورټونه په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د میرمنو او ماشومانو له قربانی کېدو وروسته ملګرو ملتونو د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په جګړو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسونو شکایتونه زیات شوي دي. وحید فیضی په دې اړه ټول رپورټونه لوستي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
عمدتاً د ملکی وګړو تلفات د سړک غاړې ماینونو ځانمرګو بریدونو په جګړې کې د غیر قانوني وسلو او په هوایی بریدونو کې رامنځته کیږي. پرون د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې لږ تر لږه 14 ملکی وګړي چې خزي او ماشومان وو هغه مهال د سړک غاړې د ماین ښکار شول چې له اورزګان څخه کندهار ته پلارو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په بیړنۍ توګه د ماینونو ناچاودیدونکو توکو او غیر قانوني وسلو د بندولو غوښتنه کړې ده. یوناما د کندهار د 13 ورځې پیښه هم غندلې ده چې پکې 14 کسه خزي او ماشومان وژل شوی دي. د کندهار چارواکي وایي چې د ماین د طالبان لخوا ځای پر ځای شوی وو. که څه هم طالبانو دغه پیښه مسؤلیت منلندې خو عمدتاً طالبان په جګړه کې له ماینونو کار اخلي.
دا غوسه مې پټاکل او مې خور شاید یو څه ماته سم هغه مراس ولا یو مې دا غوړ چې شو کوم چې نه دې مرسو بچاو سر یو زه مې مور مې خور
ځای پر ځای سیو مې سره دوی تصادم کړی او په دې جمله کې ډیر ستنه زموږ زخمیان درلود چې مستشفقانی ته میرویس روغتون ته رسیدلی دي او یو ول سم شیدانو چې د دې زخمیانو د جملې څخه اکثریت ماشومان او چې د دې کې 2 ماشومان او 8 لویانو ده. ټول لویانو د جملې څخه شپږ زنانه او 2 مردانه و.
د سولې د روانو مذاکراتو برسره جګړه کم شوه نه ده او ملکی تلفات زیات شوي دي. په یو شمیر سیمو کې د هوایی بریدونو لکبل ګڼ شمیر ملکیان ته هم تلفات اوښتي دي. طالبانو هم روانه میاش په بادغیس، غزنی او کابل کې خونړی بریدونه وکړه چې لزګونه ملکی وګړو ته مرګ ژوبل واړوله. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 کال لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 950 ملکی افغانان وژل شوي او 2214 نور ټپیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د جمهور رئیس اشرف غنی یو پخوانی سلاکار چې په ارګ کې د فحاشي او اخلاقي فساد جنجالي تورونه یې خورا زیات خبرګونونه راپورته کړي وه، اوس د ښځو تر څنګ د جمهور رئیس غنی او لومړۍ میرمنې څخه بخښنه غوښته. د بلې خوا د یوې بهرنۍ سیلانۍ د جنسي ځورونې په تور د بدخشان د واخان ولسوال دنده ځنډولې سوې ده. نور تفصیل د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
پارک د اخلاقي فساد په اړه د ولسمشر غنی په خواني سلاکار حبیب الله احمدي تورونو توند خبرګونونه او اندېښنې راپورته کړي وي. نوموړي ویلي وه چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. اوس چې د نوموړي قضیه په لویه څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده، ښاغلی احمدزی بخښنه غواړي او وایي د ارګ نه بلکې پارک د یوې خاص کړي په اړه ادعا کړې وه.
اگر بر خواهرای ما کدام تشویشی از این آیه پیدا شده باشه، سوی تفاهم پیدا شده باشه، از اونا و از جلالت ما به رئیس جمهور خانم اول ما رسما معذرت میخوایم. دو قسم نبوده، قطعا به یوتیوب وجود داره، مصاحبه ما با مصاحبه ما شما ببینین و شخص رئیس جمهور خانم اول و خواهران ما که در ارگ یا بیرون هر کار میکنه قطعا اون گپ نبوده.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د ښاغلي احمدزی تورونو د افغان ښځو حیثیت ته زیان اړولی او په دې اړه د ټولو اندېښنې راپورته کړي. د دوی په باور د ښاغلي احمدزی بخښنه د حل لاره نه ده او باید د هغه تورونو په اړه څېړنه وسی.
دغه په حقیقت ولاړ نه و، سره په تهمتونو ولاړ بحث و، ځکه سندونه هیڅ پیش نه کړو. متاسفانه په دې رابطه بعضو خلکو پټ مخې خبرې مو کړې، بعضو خلکو څه نظریات هم تر سره کړو. دا د جامع یوه برخه ده. موږ د خپل حکومت نه د عدالت غوښتونکي یو، هر چا دپاره غوښتونکي یو، په خاص ډول د خپلو پتمنو خویندو دپاره غوښتونکي یو.
حقوقي کارپوهان وایي ښاغلی احمدزی عام تورونه لګولي او د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره یې شواهد او مدارک نه دي وړاندې کړي. د دوی په باور چې لویه څارنوالي باید په دې اړه څېړنې بشپړې کړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو لویه څارنوالي په دې اړه څه نه وایي.
اوس هم د دې وخت لسته چې احمدزی صاحب باید خپل شواهد او مدارک وړاندې کړي. اما کچیر شواهد و مدارک نو وړاندې کوي دغسې عمومي تور لګول په یوه اداره باندې چې هغه د وطن یوه لویه اداره ده په دې صورت کې د افغانستان د جزا کوډ په اساس باندې موضوع باید بررسی شي که چیرې د احمدزي صاحب لخوا د عام تور لګول جرمی وصف ولري باید د ده سره حقوقي او قانوني چلند وسي او که چیرې احمدزي صاحب شواهد و مدارک وړاندې کوي چې اوسه پورې وړاندې نه کړله باید د هغو کسانو سره قانوني برخورد وسي.
بلخوا د بدخشان د واخان ولسوالۍ پر ولسوال هم د یوې بهرنۍ سیلانی د جنسي ځورونې تور لګېدلې. د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې د ولسوال عبدالمعرف خیرخوا دنده یې ځنډولې او په دې اړه یې د څېړنو لپاره یو پلاوی ګمارلی.
تر هغه وخته پورې چې د پلاوی څېړنې کرویګنې او موندنې پای ته رسېږي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي خیرخوا وظیفه ځنډولې ده او نشي کولی تر هغه وخته خپلې دندې ته دوام ورکړي.
د شاغلی احمدزي تر تورونو وروسته په دې وروستیو کې د ځینو نورو چارواکو په اړه هم د جنسي ځورونې راپورونه ورکول سوي. خوارګ وایي ټاکنې رانږدې دي او شایي دغه ډول تورونه د سیاسي موخو لپاره وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا د کانګریس د څلورو ښځینه غړو پر وړاندې د ځینو په قول له تبعیزه ډکو څرګندونو له امله د امریکا د جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندری زیاتې سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ دغو میرمنو ته ویلي چې بیرته هغو هیوادونو ته ستنی سي له کومه چې راغلي یاست. په دې اړه نور معلومات له نسیم ستانیز څخه واوري.
په کار د پرون داسې ورځ وایي چې د هغو مصنوعاتو لمانځنه وشي چې په امریکا کې جوړ شوي دي. په دې کې د بایلس توغندیو ضد او دفاع هغه ماشین هم شامل و چې په سپینه ماڼۍ کې د نندارې لپاره ایښودل شوی و، خو خبره ډېر ژر بلې خواته ولاړله.
که تاسو زموږ له هیواد نه کرکه لرئ، که تاسو دلته خوشحاله نه یاست، تاسو کولی شئ له دې ځای څخه ولاړ شئ.
ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د هغه د پرونیو ټویټونو په برخه کې و په سپینه ماڼۍ کې داسې ځواب ورکړ. دغه ټویټ د کانګرس د یوې غړې الهان عمر په باره کې و چې په سومالیا کې زیږېدلې ده.
په هغه ډول چې هغوی زموږ د هیواد په اړه خبرې کوي او کله چې دا اورم هغوی څومره د یهودو ضد خبرې کوي، کله چې دا اورم هغوی د اسرائیل نه څومره کرکه لري او د دښمنانو لکه القاعده سره څومره مینه لري، زه به تاسو ته ووایم چې زه په دې باور نه یم چې دا به د ډیموکراتیک ګوند لپاره ګټه ولري.
له الهان عمر نه پرته نورې افریقایي الاصله ښځې چې د ولسمشر د انتقاد هدف دي، په هغو کې الکساندریا اوکاسیو کورتیز، رشیده طلیب او آیانا پریزلی شامل دي. دغو ټولو د ولسمشر څرګندونې له تبعیض نه ډکې وبللې او وی غندلې.
هغه له دې سره ډېره مینه لري چې زموږ هیواد د تبعیض، دین، جنسي تمایل او مهاجرت پر بنسټ باندې وویشي، ځکه دا یوازنۍ لاره ده چې دی پرې پوهېږي چې زموږ د ټولو ترمنځ زموږ د تفاوتونو سره سره د یووالي مخه نیولی شي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې څرګندونې په داسې حال کې وکړلې چې د هغه ادارې هغه بدلونونه د مهاجرت په برخه کې اعلان کړل چې د بهرانیانو لپاره دا ګرانوي چې په متحدو ایالاتو کې په جنوبي سرحد کې پناه وغواړي. نقادان وایي هغه نوي مقررات چې د دوشنبه په ورځ اعلان شول هغه غیر قانوني دي او هغوی به په محکمه کې د هغو پر خلاف دعوه دایر کړي.
کانګریس دا خبره ډیره واضح کړې ده که چیرې تاسو له دریم خوندي هیواد نه تیر شئ، لکه څنګه چې په شواهدو کې پرې موافقه شوې ده، د پناه غوښتلو لپاره ستاسو مخه نیول کېدلی شي. خدای اداره اوس وایي چې موږ یو نوی قانون راوباسو چې ووایي که تاسو له هر دریم هیواد نه تیر شئ نو د پناه غوښتنې لپاره ستاسو مخه نیول کېدلی شي.
ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې د ده اداره به په هیواد کې د غیر قانوني مهاجرینو توقیفولو ته ادامه ورکړي، که څه هم په ستره کچه د ولسمشر د دې ژمنې د عملي کولو لپاره عملیات نه تر سترګو کیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. شمالی کوریا د امریکا په هغو پلانونو باندې انتقاد کړی چې غواړي بلمیاشت د جنوبی کوریا سره ګډ نظامي تطبیقات وکړي او دا به د واشنگټن سره پراتلونکو اټومي خبرو باندې منفي تاثیر وکړي. د امریکا ژ خبريال ویلیام ګالو په دې باره کې لسیول څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د شمالي کوریا د بهرانه او چارو وزارت په هغه بیان کې چې د کوریا مرکزی خبری اژانس خبره کړې ده پروند سه شنبه پورې زولې دغه تطبیقات له هغه موافقین سره غړونه ده چې جمهور رئیس ډانل ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر کال په سنگاپور کې کړو. په دغه بیان کې چې د شمالي کوریا د بهرانه او چارو د وزارت نتاق ته ارتباط ورکړل شو دی چې نوم یې نه دی یاد شوی، ویل شوی دی موږ به د امریکا د راتلونکو اقداماتو ته سترګې په لار یو او موږ به په کاري سطح د خبرو په ارتباط پریکړه وکړو. د ترامپ او کیم ترمنځ د تیرې میاشتې د عاجل ملاقات نه وروسته چې په غیر نظامي زون کې وکړ چې دواړه کوریاګانې سره جدا کوي، امریکا او شمالي کوریا موافقه وکړه په کاري سطح به خبرې وکړي. دغه ملاقات د هغو خبرو د بیا پیل کېدو سره مرسته وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو او د شمالي کوریا د اتومي وسلو د لمنځه وړلو د اختلاف په سر د ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. ترامپ او کیم په لومړی عالی غونډه کې چې د تیر جون په میاشت کې په سنگاپور کې شوې وه موافقه کړې وه چې د کوریا د ټاپو وزمې د بشپړ غیر اتومي کېدو لپاره به کار کوي، مګر هیڅ خوا په هغه څه باندې موافقه نشي کولای چې د دغه استلام معنا څه ده یا څنګه په دې باره کې کار پیل شي. ترامپ په سنگاپور کې موافقه هم کړې وه چې د جنوبي کوریا سره نظامي تطبیقات کموي، مګر شمالي کوریا په منظم ډول د کمو نظامي تطبیقاتو په باره کې شکایتونه کوي. د راتلونکي میاشت نظامي تطبیقات د ډانګ ماینګ یا ائتلاف په نامه یادېږي. دغه تطبیقات به د آزادۍ د ساتونکو الچي د تطبیقاتو ځای ونیسي چې د ترامپ او کیم د خبرو په نتیجه کې اندازه کمه شوې ده. شمالي کوریا د بهرنۍ چارو د وزارت په بیان کې ویل شوی دی که امریکا دغه تطبیقات وکړي نو پیانګ یانګ به د قاره پیما بالستیک توغندۍ و بیا پیال او اتومي ازمښتونه به وکړي. د جنوبي کوریا د رسمي خبري اژانس یوهاپ په قول په بیان کې وویل شلو زمنګ پریکړه چې اتومي او قاره پیما بالستیک توغندۍ او ازمایښ ځنډوي یا د امریکا پریکړه چې ګډ نظامي تطبیقات ځنډوي دا ژمنه وه چې دواړه خيزه روابط قوي کوي او نه یو ډول اسناد چې د کاغذ پر مخ وي. بیان وای دغه تطبیقات به د هغې اعلامې د اساسي روحي نه څرګنده سرغړونه وي چې کیم او ترامپ په سنگاپور کې لاسلیک کړی وه. د شمالي کوریا په نظر د امریکا او جنوبي کوریا ګډ نظامي تطبیقات د حملې کولو لپاره تیاری نیول دي. امریکایي ماموران دغه نظامي تطبیقات ضروري ګڼي چې د شمالي کوریا د حملو مخه ونیسي. ترامپ اکثر وخت د جنگ د لوبو په هیز دغه تطبیقات ردوي او وای دا د پیسو ضایع کول دي. ترامپ د امریکا لومړی برحال جمهور رئیس چې تیره میاشتې د پانمونجوم د متارکی په کلی کې د یو لند وخت لپاره قدم کې خو ده د سپینې ماڼۍ مامورانو د یو تاریخي ملاقات یاد کړ چې د کیم سره د ترامپ د کامیاب تماس نیولو مثال ده. ډیر څارونکو وایي دا په هغه وخت کې شاهکار کېدای شي چې په کاري سطح خبرو کې پرمختګ وشي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپو د دوشنبه په ورځ د امریکا د تلویزیوني شبکې فاکس سره په مرکه کې ویل په غیر نظامی زون کې ملاقات موږ ته بل فرصت راکړ چې د شمالي کوریا د ماموران سره کینو او نورې خبرې وکړو. کیم غواړي چې د خپل اتومي پروګرام نه د لاس اخیستلو په بدل کې امریکا اقتصادي بندیزونه لري کې د په هاینو کې پیشنهاد وکړي چې تقریبا د ټول اقتصادي بندیزونو د لري کول په بدل کې په یونګ بیون کې خپل اصلي اتومي منطقه لمنځه وړي. د شمالي کوریا مشر ویلې دا به د کال تر اخره پورې امریکا ته وخت ورکړي چې چمتو شي. امریکایي مامورانو دغه نیټې ته اعتنا ونه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې هغه کسان چې د ایبولا په مرض اخته سوي په هغې کې دریمه برخه یې ماشومان دي. د امریکا جغ د خبريالي لیز اشلاین رپورت است تاسو پام راګرځو.
نړیواله صحی ټولنه وایي چې د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې د ایبولا په مرض داخته شو کسان نه یو در شپږ سو او یا تنه مړ شوي دي. دغه نړیواله صحی ټولنه وایي هلته په مجموعي ډول 2500 کسان په دغه مرض اخته شوي چې په هغې کې 550 تنه ماشومان دي. د نړیوالی صحی ټولنې یوې نتاقې مارک سی میرکادو ویلي دي چې زیاتره هغه ماشومان په دغه مرض اخته کیږي چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم وي. هغه وایي
The case fatality ratio or the number of cases who die
دا غمړو کې د هغو ماشومانو د مرګ اندازه چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم دي او یا فیصد ته رسیږي. د دې معنا دا ده چې ماشومان په دغه مرض د اخته کېدو زیات چانس لري. دغه نتاقه وایي چې ماشومان دغه مرض د لویانو نه اخلي. هغه وایي چې ماشومان خاص مراقبت ته ضرورت لري، هم په طبي لحاظ او هم په روحي لحاظ. د نړیوالی صحی ټولنې دغه نتاقې دا هم ویلي دي چې هغه دارو چې د ایبولا په مرض اخته شو کسانو ته ورکول کیږي، هماغه دارو ماشومانو ته هم ورکول کیږي، مګر ډوز یې کم دی. په دې برسیره ماشومان خاص ډول تغذیه ته ضرورت هم لري. دغه نتاقې میرکادو دا هم ویلي دي هغه ماشومان چې د خپلو میندو او پلرونو نه د ایبولا د مرض په خاطر جدا شوي او په یتیم خانو کې ژوند کوي، هغوی په طبي، اجتماعي او روحي لحاظ زیات علاج ته ضرورت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د اوو صنعتي ملکونو د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان نن د چهارشنبې په ورځ د پاریس څخه بهر غونډه کوي چې احتمال لري د نړیوال تجارت په جنجالونو او د ټکنالوژۍ د شرکتونو د مالیې په اختلافاتو باندې خبرې وسي. فرانسه په عادلانه مالیه اخیستلو باندې فشار اچوي چې نادار هیوادونه ورڅخه ګټه واخلي. خبریالی لیزا براین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د جی او صنعتي ملکونو د مالی وزیران د چانتلی په خارګوټي کې اغونډه کوي چې په تاریخي کلا او د فرانسې په پیروي شهرت لري، مګر د نړۍ د ځینو شتمنو هیوادونو استازي په ډیرو جدي موضوعاتو باندې ټینګار کوي. برسیره پر نورو موضوعاتو د امریکا چین په تجارتي جنگ د اقتصادي ودې په کمیدو او په جنجالي پلانونو باندې خبرې کوي چې فیسبوک یې په نظر کې لري چې هغه د لیبرا په نامو د واقعي آثارو پیل کول دي. د فرانسې نوی او جنجالي قانون د ایجنډا په سر کې دی چې په څو ملتي ټکنالوژۍ په شرکتونو لکه ګوګل او امازان باندې مالیه ولګوي. برتانیا دې ته ورته پیشنهاد کړی دی. د ټرمپ اداره د فرانسې د قانون جوړولو عمل په باره کې پلټنه پیل کوي چې کېدای شي سری بل مثله ګمرکي تعرفو ته ووځي. واشنگتن ادعا کوي دغه لایحه په غیر عادلانه توګه امریکایي شرکتونه هدف ګرځوي. فرانسه وایي یو ځل چې هیوادونه موافقې ته ورسیږي د نړۍ د ډیجیټل ټیکس پلان په باره کې به مالیه لغوه
کړي. Contre alliés, nous pouvons et nous devons. Elle décide souverainement.
De l'اقتصاد وزیر برونو لمیر ویلې د متحدینو لپاره ګواښونه صحیح طریقه نه ده چې اختلافات حل کړي او څرګندوي فرانسې د خپلواک هیواد په حیث د مالیه اخیستلو په باره کې خپله پرېکړه کړې ده. د ویلې د چانتلی غونډه به یو فرصت وي چې عمومي حل پیدا کړي. د مالیې د وزیرانو غونډه به د نابرابرۍ غم وخوري چې ورځ په ورځ زیاتېږي او د روان کال د جی او د ریاست په لومړیتوبونو کې روغتیا، پوهنه، کارونه او د اقلیت بدلون راځي. پاریس نه غواړي دغه ډله دې په داسې لارو چارو باندې غور وکړي چې د ټیکس عادلانه بینالمللي سیستم منځته راوشي. اکسپام فرانس لپاره د عادلانه ټیکس مامور کوینتین پارینولو وای څو ملتي شرکتونه چې د مالیه ورکولو نه سرغړونه کوي پر مختلفو ملکونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر تاوان اړوي. پارینولو خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
We're at a turning point right now because the options on the table
can be transformative. France has been very good at having big statements, basically, but we're expecting from France what are
some. موږ اوس په حساسه مرحله کې وزکه د میس په سر باندې موضوع د بدلون ده. فرانسا په بیانو کې ډېره ښه ده، مګر اکسفام له فرانسې نه توقع لري چې خبرې د عمل سره برابرې کړي. د بلې میاشتې د فرانسې په جنوب لویدیځ خارګوټي بیارتیس کې د عالي غونډې نه د مخه د مالی د وزیرانو غونډه د جی او وروستۍ ستره غونډه ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کندوز خټکی اوس په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅیږي. د خټکی سوداګر وایي چې دوی پاکستان او نورو ښارونو ته خټکی صادروي. کروندګر وایي چې سش کال د خټکیو حاصلات ښه نه وه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ راستولی.
د وړي په سرل مرکه هر دهقان په دې نیت د خپل پالیز پالنه کوي چې د لاس د تڼاکو سمر واخلي. خو سږ کال د کندوز دهقانان د خټکیو له حاصلاتو ذکر راځي نه دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړي. ځینې د کم حاصل او ځینې نور د بیې د ټیټوالي یادونه کوي. خواجه مراد د یوې ګورې ونې سوري ته ناست دی، خو کله چې د هر بوټي خټکی څاري هغه وخت خواشینه کیږي چې په بوټي کې خراب شوی وي.
کسل خټکی راش کول سلو ډیر شروع وی او یا خراب وی چنجو خوړلې وی زموږ زحمت هسه دی. خو تیر کال خټکی بازار خو او حاصل درلوده.
دهقانان سهار لمانځه وروسته د خټکیو پشکول او راټولولو پیل کوي چې وختي د خرڅلاو لپاره بازار ته یوسي. خو ځینې نور چې پالیزونه یې ښه حاصل نه دی ورکړي د قیر سرک پر غاړه ورته کپه وهلې او پر لارویانو یې پلوري. دهقانان د خټکیو لمرزونو او ښه حاصل نه ورکولو پرته د نرخ د ټیټوالي یادونه کوي. دوی په دې باور دي چې کله خټکیو لپاره خارجي بازار پیدا شي کېدای شي بیا یې لوړ شي.
دغه خټکی چې دی مونږ بزګران یو په 100 روپۍ د چادرې نه دغه ځای نه کرای ورکو 200 د کپې نه ډکو او 500 روپۍ نورې پلار باندې روان دي. او دلته دغه خټکی 15 کیلو شپږ کیلو نیولې دغه خټکی 10 روپۍ قیمت نه لري. 10 روپۍ پوسی و دغه خټکی دلته زمونږ نه غواړي چې ډیر ګرام لاشه نو پدری نیم زره کنه 2000 زیات اخواته نه جی.
خرڅ کړی می یو موټر راولې په 2500 می خرڅ کړی دي. 100 روپۍ کری اخې سه 2500 روپۍ د کپی نن می دا راولې دي اوس خرڅی جن.
د خټکی سوداګر وای چې دوی له کندوز څخه مستقیم پاکستان او نور ولایتونو ته خټکی وړي. خو د سالنګ د لارې د خرابوالي له وجې هغه خټکی چې نازک پوستکی لري او تر ټولو خواږه یادیږي نشي انتقالولی.
موږ دا خټکی اخلو 3000 تر 5000 په ډاکسن اخلو. دا موږ لیږو کابل ته. هلته نور تجاران هر کوم تجاران چې بلد نه دي کندوز ته نشي راتلی هغه یې غیزه نه نور ولایتونو ته وړي او بل پېښور ته اندیزنه مستقیم لیږل کیږي، کراچۍ ته لیږل کیږي.
دهقانان وایي چې شین مغزو، غازی خانه او الپوچاق او د ورته نور خټکیو د انتقال لپاره وسایل پیدا شي نو په نور ولایتونو کې به خ بازار ولري.
خټکی د کندوز هغه زراعتي حاصلات دي چې د هیواد په کچه مشهور دي. له کندوز څخه مرکزی، جنوبی او ختیځ ولایتونو او حتی گاونډي او هیوادونو ته وړل کیږي. خو سږ کال دهقانان د خټکیو د یو ډول مرز لامل د خپل پالیزونو د وچېدو یادونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.